مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شپې دی نن د خالی ورځ او د 2013 کال د مای 13 نیټه ده ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د خیبر پختونخوا د نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلی د طالبانو سره هیڅ جګړه نشته په ملکند کې د پرونی بمی چاودنې په بلوچستان کې د حکومت جوړولو هڅې او د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه تفصیل درکو خو اول زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې کړي تازه خبرونه اورو
د پښتونخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک وایي د طالبانو سره روغ غواړي د ملکند په پرونی چاودنه کې د وژلو شو کسانو شمیر 1400 ته ورسید افغان ولسمشر د امریکا د بارنه چارو وزیر سره د ډیورن د کرخي په اړه خبرې کړي پوره خبرونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک طالبانو ته خواست کړی چې له تشدد لاس واخلي او ویلي دي چې دوی د طالبانو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پرویز خټک وویل
هم طالبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے
مونگ طالبان و تخواست کو چل تاسو سره زمون هیڅ جنگ نشتا مونگ وایو چې دا صوبہ ستاسو ده دا ملک ستاسو ده او مونگ له هیڅ سره جنگ نه غواړو مونگ په دې صوبہ کې امن او ترقی غواړو کومنګ ته موقع په لاس راغله نو مونگ له طالبانو سره د سولې خبرې کوو په خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل پارټي هم د خپل حکومت پر مال هڅه کړې و چې طالبانو سره روغه جوړه وکړي خو په دې کار کې پاتې راغلی نو موړی ګوند د بشیر بلور په ګډون خپل لسګونه مشران هم په دغه جنگ کې بایللی د خیبر پښتونخوا د ملاکند په باز دره کلی کې د تیرې ورځې په بمی چاودنو کې د وژلو شو کسانو شمیره 1400 ته پورته شوې ده دا چاودنه پرون په داسې محل کې وشوه چې خلک د جمعې په منځ ولاړو د ملاکند ډیپټی کمشنر عمران خان د خالی په ورځ مشال لیډیو ته د پیښې د تازه تلفاتو په اړه داسې وویل
پدې کې 1400 کسان چې دغه په هغه شېدلې ځای شهیدان شوې دي د جماعت په دمکه کې او بدیر کسان چې دغه هغه په زخمیان دي او دا راکې چې دغه بالکل پاکه ساکه لاغله تر اوسه پورې بدیل هغه کې ستر مداسې حادثه نه پیښه شوې دا د کې اورنی حادثه نه پیښه
د پیخ مسولیت چا قبول کړل نه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پښتونخوا د وټلي قانون په بیرستر بچا پمړي نه د جوړ خپګان سرګندونه کړې ده بیرستر بچا د خالی په ورس پیښور کې د ورپی خناروغي لامل وفات شو د نوموړي د جنازې لمونځ بنن مخام شپږ بجې د دوی په پلرنۍ سیمه ډاګ اسماعیل خیل نوخار کې تر سره کیږي او حمل ته به خاورو ته سپارل کیږي بیرستر بچا د دې ترڅنګ چې پیژندل شوی قانون پو او د پیښور په های کورټ کې د وکالت دنده تر سره کوله په ځای ورسپانو کې به کله مونه هم لیکل په افغانستان کې د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي په موخه د یو قانون د جوړیدو لپاره د پارلمان غړي بحث کوي دا قانون د میرمنو خلاف د تیری جنسي تیری په زور او د ولو د شخړو د هوارولو لپاره د میرمنو ورکړې مخنیوي وکوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په 2009 کال کې دا فرمان جاری کړو خو تر اوسه د پارلمان غړو د دې قانون منزوري نه دا ورکړي د میرمنو د حقونو پلویان د دې قانون منزوریدو ته خوشبينه دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ډیورن کرخې په وګدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستي کړکیچ او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې د ډیورن کرخې په وګدو کې په وروستي کړکیچونو ټلیفوني خبرې کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز تیرونه په کابل کې ویل چې د ډیورن د کرخې په اړه د امریکا په دریس کې کوم بدلون مخې ته نه دی راغلی چارواکی وای په غزنی کې ځانمرګ برید کون کې د واسکټ د غسلو پر مهال چاودیدل دي چې لامل یې د پخپل او د شپږ نور ملګری وژل شوی دي دا پیخه لږه شپه وړاندې مخې ته راغلي دوی وای ځانمرګ غختل د واسکټ تر غسلو وروسته ځان په سیمایزو پولیسو وروچوي د افغانستان د فرا ولایت د خاکی سفید سیمې د پولیسو مشر د بیګاش په د دوه نسرګندو موټر سایکل سپارو لخوا په ډزو کې وژل شوې ده د فرا ولایت ویان عبدالرحمن ژوندۍ د خالی په ورځ مشال لیډیو ته ویل د عبدالغنی په نوم د پولیسو دغه مشر د ټپي کېدو نه پاس روغتون ته رسول شو خو د زیاتو ټپونو لامل په لاره کې ساور کړه نوموړي په یاد سیمه کې طالبانو خلاف کمپاین پل کړو چې په ترڅ کې ګڼ شمېر طالب مشران نیول شوي او یا هم وژل شوي د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د پوست سلور سرتیري هغه مالو وژل شول چې ګاډی د سرک د غاړې په خښ شوي ماین وروخوت نن سهار 9 بجې په خوست ښار کې بمی 14 وشوه چې په کې د سرحدي پولیسو یو تن سرتیری وژل شوی او نورو سرحدي پولیسو په ګډون 10 تنه ژوبل شوی دي. تاسو د مشال ریډیو نه د دې ګړې خبر نه اورئ. په عراق کې د جمعې په ورځ څو بریدونو چې ظاهرانې هدف سنی مسلمانانو تر 15 زیات کسانو وژل او په لسګونو نور ژوبل کړل. دا په 1300 میاشتو کې په دې هیواد کې یو له خونړۍ ورځو ګڼل شوی چې د فرقه ییزه جګړو ویرې زیاته کړې ده. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د روسیې د هغه اقدام غندنه وکړه چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته د بیړیو ضد توغندي ورکړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن جنرال مارټن ډیمسي د مسکو دغه اقدام د خفګان وړ بللې. ډیمسي یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا مسله کړکېچ نور هم زیاتوي. بشار الاسد به د دې سیستم د ترلاسه کولو نه پس ځان خوندي احساسوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې روس په وروستیو کې د شام حکومت د کشتیو ضد کروز توغندي ورکړې دي چې په پرمختللي راډار سیستم سنبال دي. او وروستۍ خبر دا چې د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د دوی په ختیځ ساحل کې د لنډې فاصلې د دریو میزایلو ازموینه کړې ده. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایان کیم من سویک ویل پیانګ یانګ د جاپان په سمندر کې د میزایلو ازموینه نن د خالي پورس کړې ده. نوموړي هیواد تر دې وړاندې په تیر مارچ میاشت کې هم د لنډې فاصلې توغندي ازمویلې او همدارنګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په خبرګون دا دړه کې هم کړې وي چې د سویل او واشنگتن پر ضد بعد ایټمي بریدونه کوي. دا اوتار دی غړې د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د خیبر پښتونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د طالبانو سره هیڅ دښمنی نه لري او د دوی سره به خبرې کوي.
هم طالبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں.
د ملکن په بازدره کې په یو جماعت په بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 1400 رسیدلی. په جماعتونو د بمی حمله په اړه یو دینی عالم وایي
دغه خلکو ته نه مسلمان ویل کېدی شي نه انسان ویل کېدی شي. دا نه صرف د اسلام دشمنان دي بلکې دا زمونږ د وطن دشمنان دي.
په بلوچستان کې د انتخاباتو وروستو په سیاسي صورتحال تفصیل درکوه. د خیبر ایجنسی خلک د بجلی د لوډ شیډنګ سره مقابله کوي. په یو ریپورت کې ویواوري
دا زغه ما پکیا خلک سره سولر د پاره سولر نو دا غلی نو اتره چې دي ستنه چې نه یې نو بس ګرمي وو ستا واسه نو ستا واه خسته نو مجبور یو واسه نو
د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو د خرابان خبرونې لومړنی ریپورت ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک طالبانو ته خواست کړی چې له تشدد لاس واخلي. وای دوی د طالبانو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري. پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پرویز خټک وویل طالبانو ته خواست کوي چې د جنگ لاره پرېږدي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف لخوا نوې نامزد شوی وزیر اعلی پرویز خټک دا خبره پرون ناوخته پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف نور غړو ازاد قیصر جنرال سیکرټری شوکت یوسفزی او د صوبایي اسمبلی لپاره بریالي شوی نور ملګرو سره په ګډه یو خبری کانفرنس کې وکړي. پرویز خټک وویل چې بعضي عناصر د طالبانو په نوم باندې ترهګری کاروي نه کوي خو ولې دوی به د خبرو اترو د لارې د دې شخړې حل راوباسي. موړې په خپل خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
هم طالبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں. یہ
مونگ طالبانو تا درخواست کو چې زمونږ تاسو سره او چا سره هیڅ جنگ نشته دی. دا صوبہ ستاسو ده، دا ملک هم ستاسو دی. مونږ دا وایو چې مونږ د چا هم خلاف نه یو. مونږ چا سره هم جنگ نه کول غواړو. مونږ په دې صوبہ کې امن غواړو، د دې صوبې سوکالی غواړو. مونږ تاسو سره خبرې کول غواړو. امولا موقع را کې چې مونږ تاسو سره خبرې ترې کو او چې کله هم موقع ملو شو نو مونږ به خبرې ترې کوو. ولې د طالبانو په نوم باندې بعض عناصر په بدمنه کې ککړ دي او د دې ملک ترقی لپاره به مونږ خبرې ترې او دا رنګ نور لارې خپلو. دا چې د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په خپل وخت کې په جار باندې بیا بیا دا ویل چې دوی به د وسلوالو د ختمون پورې د ترهګرۍ په ضد جنگ جاری ساتي. نو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا حکومت پخوانی وین میافتخار حسین وایي چې موږ خو مذاکرات هم کړو، د هغې وروسته هم عملیات هم کړو، او که چېرې د ولس دغه خوښه نه وي نو د موجوده خلکو راوستو مقصد به هم دوی ته پته وي. میافتخار حسین زیاتوي
حکومت پوشا نظر یا دہشت گرد خلاف مذاکراتی انداز اور پس کاروائے انداز اور دادا خل کو خوخ نہیں ٹھیک چل موجود حکومت چسم کئی منگا کو بتا گئی خواہش ضرور تھی کہ پبلک اس پر فیصلہ کی اور عوام دے ہوئی چاہے آیا دا مینڈیٹ دے دا پارا دے چلا کم مطلب رول دی پلے کئی دے خدا چی سنگ خبر کئی دی شم دے دا پارا خل کو راوس تھی.
یادو نے ولدا چې د پاکستان تحریک انصاف نامزد شوی وزیر اعلی پرویز خټک طالب وسوالو ته په خپل خبری کانفرنس کې خواست وکړو چې دوی دې د صوبې او د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره خبرو اترو ته را مخه تشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خیبر پختونخوا کې نږدې راتلونکي کې د حکومت چارې سنبالونکي ګوند تحریک انصاف وایي د امن راوستلو لپاره به وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوي، خو څېړونکي بیا وایي د هسې سیاسي بیانونه دي او یوازې پوز او مرکزي حکومت کولی شي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د مذاکراتو لړۍ شروع او تر سرحد پورې کامیاب کړي. بشیر واخ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د یو لسمې مې انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند ویلي چې دوی به ملک کې د بې امنیتۍ مسله طالبانو سره د مذاکراتو لارې حلوي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند نامزد یا نوماند پرویز خټک رسنیو سره خبرو کې طالبان مخاطب کړل او ویل چې خیبر پښتونخوا د هغوی صوبه او پاکستان د هغوی ملک دی او دوی ورسره مذاکرات کول غواړي. خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او خیبر پښتونخوا کې د آی ایس آی د جاسوسي ادارې یو پخوانی مشر اسد منیر وایي طالبان په قبایلي سیمو کې دي او قبایلي سیمې د مرکزی حکومت لاندې راځي، نو د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د خبرو کولو واک نه لري. هغه مشال ریډیو ته ویل
فاٹا دے اگر لان دینا دا اس اگر یو خبر او کا ہوائی ٹائپ اے عمران حکومت نشتا نو کا غم یہی نو غم مسی یہی نواز شریف پہ کئی خبر با کامیابی کی جنا اگے دیر کم چانس تے ذکر کہ دے کہ بی سا ودا خلق دی القاعدہ والا بس کئی ائی ایم یو والا بچے تزی چینین بچے تزی پورا دنیا والا غیر ملکین بچے تزی نو دا دمرا آسان کار نو دی ہوائی خبر یا سیولی کا نا.
د تحریک طالبان پاکستان سره په خوا هم د پاکستان حکومت خبر کړي خو کامیاب شوی نه دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی مسایلو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي طالبان سره د مذاکراتو د کولو او کامیابی خبرې ډېرې سرسری دي او د عامو خلکو د زړونو د ګټلو لپاره کیږي.
صحیح سلام مشوره نه ده شوی د مختلف سیاسي ګوندونو صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او بیا خاص په باندې فوج کم مشران دي او فوج نه بغیر خدا کار نه کیږي. نو فوج شرایط لوان دي کړی او چې یو خو خبري والا کې دي شي چې هر یو وسلواله ډله د پاکستان آئین ومني بل نه خبره وا چې پاکستان حکومت او د ریاست حاکمیت اومنی یعنی دا سے نکی چی خپل تاغی و انتظامیہ یا عدالت جوڑ کی دا شرائط دے سختی دا فکر نکو مجھے طالبان بلا اومنی.
د پاکستان پوز په بیلابیلو قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، خو افغان حکومت او امریکا ته غوښتي چې شمالي وزیرستان کې چې د دوی په وینا د تحریک طالبان پاکستان اصلي مرکز او د کورنیو افغان او نورو بهرنیو وسلوالو خوندي ځایونه پکې دي د لمنځه وړلو لپاره عملیات وکړي. پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي طالبان غواړي چې هغوی ته عامه معافي اعلان شي. هغه زیاتوي چې اول دی د طالبانو د جګړې د زور کمولو لپاره منظم عملیات او بیا وروسته د ورسره خبرې وشي.
کاغی کمزوری او پوی شی چی اس پی مشکی دا طاقت نشتا چی جنگ کو یو علاقہ درا سر دینا و بے تشتو نو دے کے دینا سستا سی ریایتو نوالے چی مافی اعلانو شی چی تا قید منی کی پھانسی منی کی اغیب آغا سی زونا کئی خو کرو سپوری خوالتا افغانستان کے مشتا دل تا مشتا او دی و دام در تو یا مچی یوازی با خبرہ نکئی دی و القاعدہ طالبان دی ملا عمر والا خلق پاکی شاملی کاغی ور تو ہوئی چی او کئی ور سرا نو الله بکای.
د د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره دلچسپي ښودلې وه او ویلي یې وو چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف دی د پوځ سره د هغوی د دې خبرو ضامنه شي. دا صد منیر په خبره اوس چې نواز شریف د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړیږي نو کو غواړي د طالبانو په غوښتنه خپل دغه رول ترسره کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا د ملکن په باستره کلی کې د 13 ورځې په بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. دا چاودنه پرون په داسې وخت وشوه چې خلک د جمعې په مونځ ولاړ وو. دا چې په جماعتونو د بمی بریدونو په اړه دینی عالمان سوای د اصرار اتل په دې رپورت کې تفصیل ورو.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د عمومي ټاکنو وروسته د نوي حکومت جوړېدو عمل روان دی، یو وار بیا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې سیواوالې راغلي چې د راتلونکو واکمنو لپاره یو لوی چیلنج دی. تیره ورځ چې د ملکنې جنسۍ په پلی بازدره سیمه کې په جماعتونو کې بمی چاودنې شوي او یو شمیر کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي، دا په ملکن او سوات کې د پوځي عملیاتو وروسته د ترهګرۍ لویه پیښه ده. دا چې په جماعتونو کې د ترهګرۍ داسې پیښې د اسلام د نظر څنګه دي، د مذهبي چارو کارپو ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وایي.
دغه خلکو ته نه مسلمان ویل کېدی شي نه انسان ویل کېدی شي. دا عناصر نه صرف د اسلام دشمنان دي بلکې دا زمونږ د وطن دشمنان دي. دا زمونږ هغه اداره چې هغه د مینې اداره ده، هغه د محبت او د قوت اداره ده. جمعیت د الله هغه کور دی چې په هغه کې غریب او امیر، هغه کې وړوکی او مشر او کشر ټول یو شي. په دې کې مونږ د یو بل سره همدردي کوو، یو بل سره وګپو او ودرېږو، د یو بل سره د برابرۍ مساوات په بنیاد ودرېږو او د یو بل د حال نه پرېږو او د عاجزۍ اظهار کوو. نو دې دغه کور دې داسې جوړول غواړي چې دلته څوک رانه نوځي، دلته څوک رانه شي او که راځي چې په ځکه یره وي، په ځکه خوف وي.
دا چې سیمه کې د امن روان وضعیت د نوي واکمنو لپاره لوی چیلنج دی، د ملکنې جنسې د یادې پیښې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات سکې دی شي. وتلې جورنالیسټ نومان خان یې مشال ریډیو ته وایي.
د ملکن آپریشن نه پس دا په ملکن ایجنسۍ کې د طرح غره د ټولو نغټه پیخه ده. انتخاباتو کې چې د خلک دومره په لوی تعداد کې راوتي، دوی صرف په دې امید راوتي چې کم حکومتونه به جوړیږي نو هغه په دې سیمه باندې امن راولي. د دې پیخې نه پس ظاهري ګدا چې یو ځل بیا په دغه سیمه کې طرحګر سر اوچتوي. د خلکو چې کم دي هغه ډېر زیات امیدونه دي. که تاسو د نامزد وزیر اعلی سټیټمنټ ته وګورئ نو هغه هم دا ویلي دي چې زموږ لومړی پرایورټي چې کم ده چې دلته کم تنظیمونه دي هغه سره خبرې اترې کولې. د طالبانو لخوا تحریک انصاف باندې د حملو نه کولو اعلان شوی و. نو یقینا چې یو سافټ کارنر د دوانو ترمنځ شته د خبرو اترو
په پام کې د نیو ده چې د ملکنې جنسې په دغه پیخه کې لس شلو زیات کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. د پیخه پړه تر دغه وخت چا په سر نه ده اخیستی. په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرې په پیخو کې سیواواله راغلي، د نوي حکومت لپاره یو لوی امتحان دی. ولې له بلې خوا خیبر پختونخوا کې په واکې راغلي تحریک انصاف ګوند وایي چې دوی سره د سیمې د موجوده حالاتو احساس شته او د امن لپاره به دوی د خبرو اترو کوټل عمل روان ساتي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو معلومه ده په پاکستان کې په 11 مئی انتخابات تر سره شول. په دغه عام انتخاباتو کې که یو خوا خزو برخه واخیسته نو بل خوا په ځینو سیمو کې خزی د دغه عمل نه محرومه هم پاتې شوې. په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکوونکې اداره عورت فاونډیشن بیا وایي په دیر، لکی مروت، بټګرام او داشان په یو شمېر نورو سیمو کې د خزو په ووټ نه چولو او دوی د انتخاب باتونه په د انتخاباتي عمل نه په لری کولو اندیښنې لري. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د 11 مئی په انتخاباتو د بیلابیلو سیړنیزو ادارو لخوا سیړنې روانې دي او که یوې خواته د ځینې سارونکو ادارو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ راپورونه راغلي دي او د ملک په بیلابیلو برخو کې بیلابیل سیاسي ګوندونه په دې ټول ټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاجونه پیل کړي دي، نو بلې خواته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یو سازمان عورت فاونډیشن د یو راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا په بردیر، کوزدیر، بونیر، مردان، خان، ډیره اسماعیل خان، نوخار، بټګرام او ملکن کې د خزو پرای اچولو بندیز لګول شوی او په دې لړ کې د عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا صوبایي منیجری سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به خزی د روایتو او مذهب په نوم د اوټونو اچولو نه منع کولې شوې او دا ځل د امنیت د خطر په نوم خزی د اوټونو نه منع کړې شوې دي.
مطلب اگر روایت او دغه کارت په همیشه استعمالې دو د مذهب او د روایت دیزل پکې یو کارت زیات شوی دغه د سکیورټی دا به خطرې نو دی د وجه به دا دیزل دا خزی به ووټ نه اچي نو دا دریم کارت دیزل دا استعمال شي. دا ځینې زیګونو کې زبانی معاہدے شوی دی، ځینې زیګونو کې تحریری معاہدے شوی دی چې خزی به ناراضي او د لپاره دغه مطلب چې لیکل معاہدو کې هغه چې کوم پلی اغستې دا یا هغه چې کوم خبره کړې دا د چې دا سکیورټی خدشات دي نو دی د وجه موږ غواړو چې دلته به د خزی ووټ نه اچي. دا زموږ خپل ملګرو موږ ته وایي چې دور دیر کې د جمعتونو کې دا اعلان شوی دی چې کو خزی ووټ تراغلی نو هغه به د خپل عزت په خپله ذمہواري.
خو د خزو د حقونو د صوبایي کمیشن یوې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه خزو په تاریخ کې تر ټولو زیات اوټونه اچولې دي.
وګوره جی اگزیکټ نمبر خو موږ نشو خوده لولې چې فل حال دا کاونټ را روان دی، لیکن دی ځل هیستوریک کاونټ دی، ځل مخکې ټول ځلونه نه زیات ووټ پول شوی دی د خزو باندې. او هغه چې کوم هغه بیا هغه حوالی سره چې کوم څونه اقدامات وو هغه هم د ای سی پی طرف نه خو، لیکن آن دا ګراوند بیا هم څه مشکلات وې چې هغه چې اډرس شوی وي نو خزی به موږ وایو چې زیاد براغلی
وین. عورت فاؤنڈیشن الیکشن کمیشن ته یو خط هم لیکلی دی چې په کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه شوې ده چې په کومو سیمو کې د خزو د اوټونو د اچولو په لړ کې د سیاسي ګوندونو لخوا بندیز لګول شوی وو هغلته کې دی بیا انتخابات ترسره کړی شي. په دې لړ کې د عورت فاؤنڈیشن صوبایي منیجری سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د الیکشن کمیشن نه دا مطالبه ده خصوصا پر دیر او لور دیر به خبره کوم چې دلته د خزو خلاف چې کوم معاهدې شوی دي نو پکار ده چې دلته د الیکشن کلدم کړه، مطلب دا الیکشن دلته ملتوي شي، کینسل شي د دې ریزلټ، یو ځل بیا دلته الیکشن وشي. او دیر کې 1,30,000 خزو کې یو خزو ووټ اچي نو دا غیسته مطلب دا نمائندگی وشوه، دا د خزو نمائندگی خو نه ده شوی.
د سایمه منیر په وینا دوی په دې لړ کې الیکشن کمیشن ته یو خط هم لیکلی دی او د دغه خط سره ټول شواهد او د خزو په ووټونو د بندیز د لوزنامو نقلونه هم الیکشن کمیشن ته لیکدول شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوس هم راځي یوې مطبوعاتي کتنې ته. اکسپرس ټریبیون لیکي په بلوچستان کې ملي عوامي ګوند ته ټولو زیات سیټونه ترلاسه کړي دي او باید د 13 بدلون له مخې د حکومت جوړولو ذمہواري هم دغه ګوند ته وسپارل شي. د ادارې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. ایکسپریس ٹریبیون لیکي په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ټولو زیات سیټونه ګټلې دي نو باید په دغه صوبه کې د حکومت جوړولو اختیار هم دوی ته ورکړل شي. ورسپانه لیکي دوی هیله لري چې په دغه صوبه کې د حکومت جوړولو هلې ځلې به یو ښه پرمختګ مخې ته راولي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا نواز شریف هم دا ویلی دي چې کوم سیاسي ګوند په یو صوبه کې زیات چوکۍ وګټلې د حکومت جوړولو اختیار به هم هغه ګوند ته ورکړل کیږي. او دغه اصول په خیبر پښتونخوا کې هم عملي کړل شو. په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړولو په هڅو کې دا وخت بوخت دی، خو تر اوسه دا هم نه د معلومه چې آیا دغه اصول به په بلوچستان کې هم عملي شي او کنه. دغلته مسلم لیگ نواز په 150 سیټونو کې نه ګټلې دي او صوبائی مشر ثناء الله زهری وای مسلم لیگ نواز په بلوچستان کې یو لوی پارلماني ګوند دی خو په موجوده صورتحال کې په یوازې د حکومت جوړولو توان ان لري. دا هم کې دیشي پښتونخوا ملي عوامي د مسلم لیگ او یا بیا د نېشنل ګوند سره په ګډه په دغه صوبه کې حکومت جوړ کړي. ایکسپریس لیکي د 13 بدلون تر مخه باید ملي عوامي ته د حکومت جوړولو بلنه ورکړل شي چې په دغه صوبه کې زیات سیټونه لري او باید د بلوچستان د خلکو د رائے احترام وکړل شي، ځکه چې دا هم یو لار ده د دغه صوبې مسلې هوار کړل شي. مشال ریډیو ته غوږی ډان رسپانډ لیکي د کورمې ایجنسی پاړه چمکنی کې د وسلوالو پر ضد د اغیزناک ګامونه پورته کولو ضرورت دی. بلخوا حکومت ته پکار دی چې له دغه سیمې نه بې کوره شوو خلکو سره مرستې وکړي. د مقالې غټ ټکی زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
ډان رسپان خپل یو اداریه کې لیکي چې ټولې نخې نخانی دا ښایي چې په قبایلي سیمه کورمه کې امنیتي ځواکونه د تازه فوزي عملیاتو پلان لري. د دغه ایجنسی پاړه چمکنی شاوخاو نه هیڅکلی جنگ زپلی سیمه ګرځول شوی او د فوزی سرتیرو پر ځای کولو کار هم پیل شوی. مقامی خلکو ته ویل شوی چې له سیمې څخه وزي. اداره کې راغلی چې کورما کې پخوا هم د فوز او د ورپکو ترمنځ نښتې شوی، خو دا ځل داسې باور کیږي چې نور محرکات هم د جګړې سبب جوړ شوی. ورسپانل کې چې د رپورټونو تر مخه د اورګزو او د خیبر ایجنسی نه وسلوال کورمې ته ورغلي او په دغه سیمه کې یو فوزی چک پوسټ په نښه کړی. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیدوار منیر اورګزی په جلسه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شل کسان وژل شوي وو. ورسپانل کې د غریزه سیمه د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. په دغه سیمو کې فوزی عملیات کول ډیر ګران کار دی او ورپکی په اسانۍ سره پټنځاینه هم لري. کورما یو لحاظ سره ډیر مهمه ستراتیژیک حساسیت لري، ځکه چې د دغه ایجنسی پوله له افغانستان سره لګي. په دې سیمه کې شیعه او سنی قبایل آباد دي او طالبان هم په دې ځای کې شتون لري. ادارې کې راغلي چې کورما کې نتیجه خیز ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په نورو قبایلي سیمو کې هم د ورپکو بیا راغونډېدلو د مخنیوي لپاره کار پکار دی. کسوم امنیتي ادارو کورما د ورپکو څخه د پاکولو ادعا کړی وي، خو اوس هم په دې سیمه کې ورپکی موجود دي. ادارې کې راغلي چې باید فوج په دې توجه ورکړي چې دا سیمه د جنگیالو نه پاک کړي او دوی ته دا موقع ورنکړي چې د غرونو فائدہ واخلي او نورو جنسو ته لاړ شي. کچري داسې وشو نو بیا به دا فوجي عملیات بې ګټه وي. ورسپانل کې د فوج او د ورپکو ترمنځ د پیشو او د منګک لوبه ختمېدل پکار دي او د ورپکو لخوا ګواښونو موثره جواب ویلو ضرورت دی. ادارې په پای کې لیکي چې له دغه سیمو څخه بې کورشو خلکو سره د مرستو ضرورت هم دی او حکومتي ادارې کډوالو ته د خوراک او سرپنا ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي.
زمون همکار گل ایاز وو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یا نیپرا د بجلی تقسیمون کو کمپنیانو ته دا اجازت ورکړی چې په ملک کې د بجلی استعمالونکو نه دی د میاشتنی فیول ایڈجسٹمنٹ په مت کې د تیرو اتو میاشتو زیات پیسې د راتلونکو پنځو میاشتو په بلونو کې واخلي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د نیپرا لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د بجلی صارفینو نه بعد اگست 2012 کال نه تر د مارچ 2013 کال پورې د میاشتنی فیول ایڈجسٹمنٹ په لړ کې نورې پیسې د راتلونکو 15 میاشتو په بلونو کې اخستی شي. نوټیفیکیشن کې زیاته کړی شوی دا چې تیر کال اگست، ستمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو زیاتې پیسې به د بجلی استعمالونکو نه د راتلونکو میاشتې په بلونو کې اخستی شي. د دسمبر 2012 کال 1 روپۍ او 3 شپېته پیسې د یونٹ پر سر د بجلی استعمالونکو نه بعد روان کال په جولای میاشت کې اخستی شي. د جنوري، فروری او مارچ میاشتې زیاتې پیسې بعد د بجلی استعمالونکو نه د اگست، ستمبر او اکتوبر د میاشتې په بلونو کې اخستی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نیپرا رجسٹرار سفیر حسین اویل چې تیلو نه بجلی په زیات نرخ جوړیږي او دغه وجه چې د تیرو اتو میاشتو اضافي پیسې بعد د بجلی صارفینو نه د راتلونکو 15 میاشتو په بلونو کې اخستی شي.
چکل هم د بجلی نرخ مقررولی شي نو دې د کتی شي چې د کمو طریقو نه د بجلی حاصلېږي، یعنی د اوبو نه څومره بجلی حاصلېږي، د تیلو نه څومره جوړیږي او د کوئلې په ذریعه څومره بجلی ترلاسه کیږي. چکل د اوبو نه زیاته بجلی حاصلېږي نو هغه ارزانه وي، نو دا شان مونږ ټول بجلی رایوزې کو او ولستا په ارزان نرخ بجلی ورکو. خو چکل د تیلو قیمتونه اوچت شي او ملک کې زیاده بجلی هم د تیلو نه جوړیږي نو مجبورن به بیا مونږ په قیمتونو کې اضافه کوو، نو دا وجه ده چې مونږ د بجلی په نرخ کې نور اضافه.
د واپ ډا پخوانی چیئرمین شمس الملک وایي چې موجوده وخت کې حکومت ته د بجلی یو یونټ په 9 روپۍ پریوزي او اولسته یې په 6 روپۍ ورکوي، نو دا وجه ده چې نیپرا د خساره پوره کولو لپاره هر میاشت د اولس نه اضافي پیسې اخلي.
بجلی په 9 روپۍ باندې ته جوړې او چې خرڅې نو ایوریج خرڅ کم دی 6 دی، نو 3 روپۍ میاس کې فرق راځي. اگر 3 روپۍ تا د نقصان دی نو اگر تقریبا سر راځي 350 روپۍ زکات. دا 350 روپۍ په کال کې ڈیفیسټ دی. د دې صرف یو علاج دی، یا د بجلی جوړولو خرچ کم کا او یا بیا 6 روپۍ 9 روپو ته بوزا. نیفرچ رسوک د جادو د حساب کتاب کوي. دا صرف دا دی چې په بجلی جوړولو او په بجلی خرڅولو په میاس کې چې څومره فرق دی، هغه فرق دی څه طریقې سره برابر دی.
شمس الملک زیاته کړه چې حکومت ته د اوبو نه د بجلی یو یونټ په 1 روپۍ او 4.50 پیسې پریوزي. نو حکومت له پکار دی چې د باشا ډیم په شمول کالاباغ ډیم او نور داسې واړه واړه ډیمونه زر تر زره جوړ کړي، نو ورته به نه صرف په ارزانه نرخ بجلی ترلاسه کیږي بلکې په ملک کې بعد لوډ شیډنګ په مسله هم تر ډیره حد قابو اوموندلی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تدې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم باورئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان تحریک انصاف کون لخوا د خیبر پختونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک طالبانو ته خاص کړی چې له تشدد لاس واخلي او ویلي چې دوی طالبانو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري. د خیبر پختونخوا د ملکن په بازدره کلی کې د تیر ورځې په بمی چاودنو کې د وژلو شو کسانو شمیره 1300 ته پورته شوی. په دې پیښه کې 2 نور کسان ژوبل شوي هم وو. په بلوچستان صوبه کې د مسلم لیگ نن په مشرۍ کې 2 نور ګوندونه پښتونخوا عوامي ملي پارټي او نېشنل پارټي د ائتلافي حکومت په جوړولو رضا شوې دي. د پریکړې سره سم وزیر اعلی به د مسلم لیگ نن ډلې څخه ټاکل کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پښتونخوا د وتلي قانون پوه بیرستر باچا په مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده. بیرستر باچا د خالی په ورځ پیښور کې د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. په افغانستان کې نن په پارلمان کې د میرمنو د حقونو په اړه وړاندې شوی قانون د زنو وکیلانو لخوا د سخت غبرګون سره مخامخ شو. دوی دا قانون غیر اسلامي او بالا د اعتراضونو نه پس په دې موضوع باز ختم کړی شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روسي کړکیچ د ټلیفون د لارې خبرې کړې. چارواکي وایي د امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې د دوه اورګاډو د جنګېدو له امله 60 کسان ژوبل شوي دي. دا حادثه چې پرون مخام رمسته شوی اصلي علت یې تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. د خالی په ورځ په عراق کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 8 کسان وژل شوي. په بغداد کې یو وسلوال کس د ترهګرۍ خلاف د مبارزه کوونکي یو پولیس افیسر ټوله کورنۍ په ډزو کې وژله. د امریکا یو لوړ رتبه فوجي چارواکي مارټین ډیمسي د روسیې د هغه اقدام غندنه وکړه چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته د بیړۍ عزت توغندي ورکړي. او جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د خالی په ورځ د دوی په ختی ساحل کې د لنډې فاصلې د دریو میزایلو ازموینه کړې.
زموږ د همکار نجیب عامر نمو لنډ خبرونه اوریده. او سمرازو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د نوې حکومت سره د مذاکراتو وروسته د ډزبندې خبره شوې ده. د ادارې په وینا چې د تحریک طالبان ویان ویلي دي چې مسلم لیگ نن حکومت د مذاکراتو لړکې سنجیده جواب دوی ته ورکړو نو دوی به د حملو لړۍ بند کړي. ادارې وایي چې طالبان یو خوا د سلا او روغې خبره کوي او بل طرف ته د حملو لړۍ پیل کړې ده. په متنو کې د سیکورټي فورسز په قافله باندې حمله وکړې شو چې پکې 15 سرتیری وژل او شپږ جوبل شو. د غرنګ گلزار چوک کې هم شدت پسندو د پولیسوالو په بکتر بند گاډي باندې ډزې وکړې چې لامله یې درې پولیسوالا جوبل شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې ټولو خبرونو داسې ښکاری چې طالبان دا تاثر ورکوي چې د دوی د مذاکراتو خبره کول دي کمزوري نه ګڼل کیږي. دوی اوس هم ارسه کولې شي. ادارې زیاتوي چې بهر حال چې ارسه وي خو چې د 1300 ورځو کې د پیښور په کلیوالو موکې کومې د ترخ غری پیغې وشولې لدینا د دغه ځای اولس په یره ترخه کې گیر دی. نو په داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دی چې دغلته اپریشن وکړې شي. ادارې اخري کې لیکي چې کوکتې شي نو د طالبانو سره مذاکرات به د راتلونکي صوبایي او وفاقي حکومت لپاره یو ډیر لوی امتحان وي ځکه چې داسې قوتونه چې یو طرف ته ملک تبا کړی وي او بل طرف ته د روغې جوړې خبرو باوجود حمله کوي نو داسې کې دا ممکن نه ده چې روغه وشي. او دا یو سوال چې چا سره هم جواب نشتا. آج ورس پنخپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د حکومت جوړولو معاهده کړې ده. او دې لړکی د صوبې نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک افتاب شیرپاو او سراج الحق خپل ترجیحاتو کې وویل چې صوبې کې د امن قیام د لوډ شیډنګ او د کرپشن ختمول د دوی لومبي پاملرنې دي. ادارې وایي چې همدغه وخت کله چې د افتاب شیرپاو په کور حیات آباد کې مشترکه خبري غونډه جاری وه متنو کې د سکیورټی فورسز په ګاډي برید کې یو میجر او دوه اهلکار او دوه لاروی وجلې شو. همدغه سیمه کې د پولیسو په ګاډي ډزو کې درې پولیس والا جوبل شو. کوهاټ روډ باندې د ناټو په کنټینر په ډزو کې ډرایور وجلې شو. د غرنګ پرون بازدره کې په جمعتونو شوي بریدونو کې شل تنه مړه شوي دي. لوډ شیډنګ د حد زیات دی چې ورسره د ګرمۍ نه علاوه د ماشو له وجې خلک نه جوړ کیږي او د ډینګي طبي خطر ورسره هم موجود ده. اداریا اخیر کې وایي چې هر حکومت په شورو کې ډیر په زور او شور سره خپلې منصوبې اعلان کړي، خو وروسته د سارنې او د عمل درآمد د کمزوري نظام له وجې هغه نیمګړې پاتې شي او ګټه یې اولس ته نه رسي. خو هیله ده چې پرویز خټک او د هغه ډله به دا روایت بدل کړي او په کړې فیصلو به سختۍ سره عمل درآمد یقیني کړي چې دارنګ د خیبر پښتونخوا اولس د یو شمېر ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجلې اټلانټیک خپلې مقالې ته په قبایلي سیمو کې خلک پر واکې ټاکې خبرې کوي عنوان ورکړی دی. مجله وایي فاټا د پاکستان تر ټولو پسمنده سیمه ده. د لسیزو بحران، خرابه حکومتداری او سیمه ییزو شخړو دا علاقه نا ارامه او یوازې کړې او غریبی رامنځته کړې ده. د مجلې په خبره په فاټا کې په سور کې شپږ شپېته کسان د غربت تر لیکې لاندې ژوند تېروي. دلته بیروزګاری د شپېتو او اتیا فیصدو په منځ کې ده. اټلانټیک پرمخلیکي په سیمه کې د خراب امنیت له وجې خلک د معلوماتو راغونډولو او شریکولو لپاره مخابره استعمالوي. کله چې دوی له حملې یا ډرون برید خبر سي نو د مصدقه معلوماتو لپاره سمدستي له خپلو دوستانو سره رابطه کوي او ورسره په کوډ وردز یعنی په پټو لفظونو کې خبرې کوي. مجله وایي د قبایلي سیمو خلک په مسلو باندې د معلوماتو راغونډولو یا پوهیدلو په لړ کې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي چې دا د دوی ژوند اغیزمن کوي. 15% خلک انټرنیټ او 40% موبایل ته لاسرسی لري او سیټلایټ ډیشونه لګول ګران کار دی. اټلانټیک مجله وایي سرکاري ریډیو پاکستان او پی ټی وی چې معلومات ډیر سنسر کوي زیاته توجه د شخړو په اړه رپورټینګ تور کوي. مجله د 2002 کال د وی چړنې حواله ورکوي چې پکې ویل شوی د قبایلی سیمو 50% خبريالان د ترګری یا شخړې په اړه رپورټینګ کوي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د ترګری ز جګړې په اړه مقاله خبره کړي چې عنوان دی د ترګری ز جګړه نوره مپراخوي. په مقاله کې ویل شوی چې لکلونو رایسي ځینو د غلطه داوه کوله چې کېدلای سي امریکا د ترګری ز نړیواله جګړه کې راګیره شوی ده، خو د مقاله په خبره داسې بالکل نه ده. د لیکوالانو په وینا د 11 سپتمبر د ویرونکې پیښې په لومړۍ ورځو کې هم د دواړو ګوندونو د کانګرس مشرانو د جارج بوش د انتظامی هغه تجویز رد کړی چې ورزخه د ټولو نړیوالو ترګرو پر ضد د جنگ کولو اجازه غوښتې وه. د دې پر ځای کانګرس هم دومره قرارداد منظور کړی چې د هغو کسانو پر ضد د کاروایی وسی چې د دغو حملو منصوبه بندي او اجازه یې ورکړې وي، یا نیغ په نیغه کړی وي یا مرسته کړی وي چې هغه القاعده او طالبانو. د لیکوالانو په خبره 12 کال وروسته اوس دا حالت دی چې د طالبانو حکومت ختم، د القاعده مرکزی مشران وژل شوي او په راتلونکي کال کې د امریکا زیاتره جنگي عسكر له افغانستانه بیرته راستنیږي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې د ترګری د نننني خطرونو قانون او فطرت له یو بل سره سمون نه خوري، خو داسې ښکاري کانګرس هم هغه څه کوي چې په 2001 کال کې نه کول غوښت. او اوس د هغو ډلو چې د 11 سپتمبر له پیښې سره تړاو نسته پر ضد یې د یوې نه ختمېدونکې پراخې جګړې شایي اجازه ورکوي. هم په دې مسله د سینټ د دفاع کمیټې د راتلونکي پنجم په ورځ اورېدنه ده. لیکوالان وایي کانګرس په کار ده یو نه ختمېدونکې جګړه رد کړي او بیرته د سولې پر لور راوګرځي. پر ځای د دې چې د پوځي قوت د استعمال اجازه ورکړي، کانګرس ته پکار دی له افغانستانه د پوجانو لراته ګرسته د دې پر منسوخولو غور وکړي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکوالان وایي باید قانون نافذ کونکي ادارې جاسوسي معلومات راټولول او د ترګری سره د مبارزې لپاره نوري غیر فوجي لارې په کار واچول سي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې سوګې داخلي وکړم.
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
تاسو مشال ریډیو ته وګیزو افغانستان ته چرته چې د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرونی حمله د پاکستان په کوټه خار کې پلان شوی و. بلخوا په پیخه کې د وژل شو کسانو شمیره نه هوته او د ژوبلو سلور شپېتو ته رسیدلی. دغه راس په سیمه کې خلک دا هم وایي دوی ته یو شمیر مالی زیانونه هم رسیدلی دي. تفصیل د محمد صادق په دې رپورټ کې.
کچه هم د کندهار د پرونی حمله مسولیت کومې وسلوالی ډلې نه دی منلې. خود کندهار چارواکو نن وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوی و او مسولې وسلوال طالبان دي. د کندهار سرپرست والی عبدالقدیم پتیال نن تر غرمې مخکې په یوې خبري ناسته کې وویل د دوی استخباراتي معلومات دا ښکاره کوي چې د حملې پلان د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی. د پتیال په وینا د دې حملې مسول وسلوال طالبان دي او له دې امله چې ډېر تلفات ملکي خلکو ته رسیدلي مسولیت یې تر اوسه نه دی منلی. ښاغلی پتیال دغه راز وویل چې د دې پیښې د مړو شمیر نه تنه او د ټپیانو شمیر څلور شپېته تنو ته رسیدلی دي.
پردي او مغرضه ممالک د افغانستان وضع باثباته نه غواړي، افغانستان آرام او سوکال نه غواړي، د افغانستان خلک او عام افغانان نه غواړي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي او خپل نورمال ژوند تر سره کړي. په دې وطن کې خوشحاله اوسیږي، آرام اوسیږي، مستریح اوسیږي. نو دغه ناوړه اهداف د رسیدو لپاره بعضي مغرض خارجي ممالک چې مشخص پاکستان یا د ولای سپه دې ترڅکی عینو مینې په شارګوټی کې د تیر شپې دوی انفجاري حمله وی او په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان او په پاکستان کې د کوټه د شورا یو طرحه او پلان.
د کندهار شهر په عینو مینې کې د پرونی حمله د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیان هم اړولی. د پیش په ځای کې لسګونو خلکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی موټرونه زیان منسوي او د پیش ځای ته نږدې مارکیټونه او پلسګونه دوکانونو ته هم زیان رسیدلی.
مانم سید ګل دی مرشد دا غدی د دینداری ګرمات سیوی د ډبلې الوړ چتونه خراب سیوی دي. تمیزونو د دینداری ګر ټول خراب سیوی دي. تقریبا د یو لک شلو زور یو لک لزور واز د دې دکان غ سیوی تقریبا 50 متر کې شاو خواګر زیان اوښته دي. نور ودانی کورو شخصه ته ډیر زیات اوښته.
مانم بزوان باید د نو دکانو چتونه او دروازې او سامانونو ټول خراب سره دکانو کې دینداری او چتون او دوه لکه دوه نیم لکه درې لکه استعمال وشو. دا چې دا مکمل مارکیټونه ډېر خراب سیو.
دا په کندهار کې تر څو میاشتې نسبی آرامي ورسته د ښار په منځ کې دومړنۍ خونړۍ حمله ده چې تر سره کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. افغان چارواکي وایي په غزنی کې یو ځانمرګي بریدکونکي د واسکټ ته اچولو په وخت چاودیدلې چې له امله یې د خپل او د نور شپږ وسلوال ملګري وژل شوي دي. دوی وایي ځانمرګي غوښتل د واسکټ تر اغوستلو وروسته په سیمه ییزو پولیسو برید وکړي. سید شاه سکیم یې په اړه نور تفصیل راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې طالب وسلوالو خپل یو ملګري ته د ځانمرګو واسکټ ور اغوست چې وار لمخه چاودېدلی دی او پکې د ځانمرګي په ګډون اووه تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. دوی وایي ځانمرګي غوښتل په ګیلان ولسوالۍ کې په سیمایزو پولیسو ځان ور وچوي خو مخکې له دې چې په هدف پسې لاړ شي په خپلو ملګرو ور چاودېدلی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي پیښه وړ مورز د ګیلان د اوتلې په کلي کې شوې ده. د جاغوري او ګیلان ولسوالیو ترمنځ په اوتلې کلي کې طالبانو په یو ځانمرګي پسې بمونه تړل او غوښتل یې په سیمایزو پولیسو برید وکړي خو ځانمرګی د واسکټ د اغوستو پر مهال چاودېدلی دی چې له امله یې دی په خپله او د ده شپږ نور ملګري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو دوو ډلو په خپلو منځو کې جګړه هم کړې وه چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره څلور تنه طالبان پکې مړه او ټپیان شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340 او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان نگران کابینه ایران نه د غنمو په بدل کې د بجلی اخیستلو منظوري ورکړې ده. دا منظوري د نگران وزیر اعظم په مشرۍ کې په یوه غونډه کې ورکړل شوې چې تفصیل یې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو په مشرۍ کې د نگران کابینې غونډه وشوه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د تجارت د وزارت لخوا کابینې ته یو سمري وړاندې کړی شو چې پکې ویل شوی وو ایران ته به یو لاک ټن غنم ورکول شي او دغه رنګ به د دې په بدل کې د بارټر ټریډ سیستم یا د مال بدل کې مال تر لاندې ایران پاکستان ته بجلی ورکوي. مشال ریډیو چې د بارټر ټریډ په حق لا د اقتصادي چارو د کارپو او مظفر آباد پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق تپوسو کو ندو وی چې دا پزرګونو کالا زوړ نظام دی چې خلکو باید مال بدل کې مال غستو دی زیاتوي.
په دې وس وخت کې په ټول دنیا کې کوم تاسو ګورئ نه دا څه ډېر کم بلکې نشته رنه نیګلیجبل دا سچویشن به وي چې یو ملک پر بل ملک سره کم تجارت چې کوي کم ټریډ نه هغه باټر سیستم کې لکه یو شی په بدل کې د بل شی
د پاکستان او ایران ترمنځ ممکنه باټر ټریډ د وجوهاتو په اړه بیا هم د میراج الحق وینا و.
ایران باندې د ټول عالمي یو دباو دی او په هغه باندې پابند دی نو داغی د وجنا حغی دی بل ملک سره په ډالر فارم کې یا کرنسی کې داغی ټریډ نشي کولای. هم داغی وجدا چې پاکستان د باټر سیستم په لاله د غنمو بدل کې داغی نه بجلی غفلت تیار دي او ایران بجلی ورکول ته تیار ده د غنمو بدل کې.
بل طرف ته د اقتصادي چارو یو بل کارپو او خبريال محمود علي وای پاکستان له د ایران د وسایلو ګټه پورته کول پکار دي او په ایران لګیدلې بندیزونه دمر لوي نه دي چې ورسره د تجارت په لار کې خندان پیدا شي. دی وای
تاسو په پابندۍ نه پرمنل پاري باندې نه دي لګېدلي ضرور دا چې دا ریفورم ریزرو افیشلی چې د امریکا کې اجازه نشته د کاروبار کولو خو دا غیر باوجود د پاکستان او د ایران چې خپل کې هم پرنيش نشته پرشر ضرور شته. ایران سره ګیس هم ډېر دی بجلی مور سره شته سپلس دی خو دا غیر اګریکلچر بیس مور سره نه دی. پاکستان دی کې چې نو سم سفیشن دی د ډیزل نه چې د بمپر کراپ بیا شوی دی زما خیال دا چې پاکستان د انرژي کرایسس ته مخامخ دی او بجلی چې مین هغه دی او
د یادونې دا چې د جوهري توانایي په معامله د ایران او نړیوال ورورولې ترمنځ د ډېرې مودې راسې کړکېچ را روان دي او د هغې له مخه ایران نشي کولی په ډالر یا بل یو کرنسي کې تجارت وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډالې
گلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ. زو جلال آباد ته چرته چې د ملي وحدت تولسي تحریک سیمه ایز دفتر د پاکستان او ایران د تیریو په وړاندې په سولیز لاریون د شنبه په ورځ ترسره کړ او لاریون کوونکو له افغان حکومت نه دا وغوښتل چې د ایران او پاکستان د تیریو مخه دی ونیسي. نور حال د جلال آباد نه عباس محمد عابد راکوي.
دغه لاریون چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو یې دوره وکړه د پښتونستان سلور لاري کې تم شول او د پاکستان او ایران د تیریو په وړاندې شوارونه سره بدرګه کړل. د افغانستان د ملي وحدت د ولسی تحریک سیمه ییز دفتر یو تنغړی خبري اعلانو ته وویل چې افغان دولت دې د ایران او پاکستان د تیریو مخه ونیسي.
دغه ایران باندې چې دا کوم شعارونه موږ ورکړه دغه د لس ورځې مخکې د ایران او د افغانستان په سرحد کې هغه زمونږ پښتانه ورونه لس کسان په شهادت رسول او نه کسان ټپیان کړل. پاکستان موږ په دې غندو چې پاکستان موږ خو د تاسو څخه د اټک پور غواړو او ته اوس راغلی د ګوشتې په ساحه کې تا خپل تاسیسات جوړ کړي دي او موږ دغه د پاکستان مخکې راتګ غندو
د ولسی تحریک یو بل تنګړی وای چې له پښتنو سره ظلم کیږي چې دوی په وړاندې چوپ نشي پاتې کېدلی.
عبدالقاسم فرحی نن دغه لاریون د دې د پاره د چې په ګوشتي په ساحه کې د پاکستان زیاتې او الته دروازه جوړول او هلته د ایران سرحد چې موږ ماجرینه په زور درې نیم سوه نفر څې اخوا ته د شتو سره بندیان کړي دي او نورې دورې زخمیان او وژلي دي او د دغه اعمالو د برملا کولو دپاره دغه لاریون راوتلی چې خلکو ته وښي چې زموږ پښتنو سره دغسې ظلم کوي.
لاریون کوونکو یو پریکړه لیک هم ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول چې په نړیوال کچ له پښتنو سره زیاتې کیږي. پښتون میشتو سیمو کې د یو سازش په بنیاد بدامنی له پخوا نه خوره ده او لا یې د خورولو هڅې روانې دي او د پښتنو داخلي او خارجي دښمنان نه غواړي چې پښتون په راتلونکي سیاست کې فعاله ونډه ولري. لاریون کوونکو په افغان دولت غږ وکړ چې د پښتنو په خلاف د نړیوال سازش مخه دې ونیسي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر ایجنسی کې د بجلی د نشتوالي له امله د متبادل انرژي یا د شمسی توانایي د شیشو استعمال زیات شوی دی. د دغې سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی د بجلی د نشتوالي له وجې یو شمېر مسلو سره مخامخ دي او زیاتره خلک یې متبادل انرژي د اخیستو وس هم نه لري او باید د قبایلي سیمو پرمختیایي ادارې ورته دغه انرژي وړیا ورکړي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د ګرمۍ شروع کېدو سره سم د دوی بجلی بنده شوې ده او اوس د متبادل انرژي په توګه د شمسی توانایي شیشې کاروي، خو زیاتره خلک یې د دغې انرژي د اخیستو وس نه لري. دوی وای چې باید د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ورته دغه شیشې وړیا ورکړي. په دې هکله د خیبر لرې پرتې سیمې لوی شلمانی اوسیدونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وای
سالور خدار سړی وس نه دی چې پکار وي چې پاټه سیکریټری خلکو ته مفت سہولتونه ورکړي. بجلی خدا سم ته نش برابر ده، بجلی خو سره لښته نه ده په دې علاقه کې. موږ ته ډېر لوی تکلیف دی، مهرباني وکړي، نه د رڼا سہولت شته نه د پکو سہولت شته، ډېر لوی تکلیف دی. ګرمي هغه زیاتره سېدلې ده، نو تکلیف خو موږ ته ډېر زیات دی، خو مهرباني دې وکړي حکومت موجوده ګورنمنټ که موږ له سہولتونه راکړو نو.
او د خیبر زخخیلو سیمې یو تن سید رحمان وای چې د بجلی د نشتوالي له امله د مجبور د شمسی توانایي پکی اخلي.
دا زه نه پکی اخلم، سولر د پاره سولر مې دوه راغلي نو اټره پښ دې ستنه نه مجبورم وخت چې نه نو بس ګرمي نو وستا وس نه شته وخت نو مجبورم وخت نو وس ونه ما پکاره زما نه وخت و ور کې بس خطا کلیپ یې درشه تکلیف هم ده ور کې نه بجلی خو بس فرته پاتې بجلی خو رانه نو بس دا سی خکاس میشه ډوري وس پیم نه وي ټوري وس پیم نه وي نو سولر خو ډېر کې ماته سولر خو 8000 روپیا دی غس بیٹه سره 13000 بیٹیو 13000 سولر دی درزره پکای شو بده 30000 خرچ په رسینو 30000 د چا واسطه په نو سبا وخت
د خیبر ک بیلی سیمې د خلکو د متبادل انرژي د غختنې په حق لمو چې کله د ک بیلی سیمو پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتورټي د سولر انرژي پروجیکټ افیسر توفیل خان سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط وویل چې مونږ یوازې په هغه ځایونو کې خلکو ته دغه شیشې ورکوو چرته چې تر اوسه بجلی نه در رسیدلې، او موږ هڅه کوو چې دغه پروژه نور هم پراخه کړو او په قبایلي سیمو کې هغو خلکو ته دغه انرژي ورکړو چې څوک یې د اخیستو وس نه لري. د فاټا ډیولپمنټ اتورټي چارواک وویل چې په قبایلي سیمو کې مو د سولر یا شمسی توانایي په ذریعه د ټیبیلونو نه د اوبو راویستو یو پروژه هم په پام کې نیولې ده. د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکو وایي چې باید فاټا ډیولپمنټ اتورټي د دوی په سیمه کې سروې وکړي او حقدارو خلکو ته دغه شیشې ورکړي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لوی اپو سالاره موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نوی چې باغې کې اوبه وي او موږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پردي بندوبست موږ وکړلی شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
یو ځل بیا په روانه خبرونه کې زو جلال آباد ته چرته چې د درو هفتو راهیسې د فلمی لوبغاړو ترمنځ د سولې د ټورنمنت په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې وې پرون پایت ورسېده په دغو سیالیو کې د ختی زون فلمی لوبغاړو برخه لرله چې فائنل یې د بشرمل شان ټیم وګټله په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د سولې جام په نوم د کرکټ دغه سیالۍ چې د ختیځ زون د فلمی لوبغاړو ترمنځ درې هفتې وړاندې پیل شوې وي د تیرې جمعې په ورځ پای ته ورسېدې په دغه سیالیو کې د لسو ټیمونو ترمنځ پنځه پنځه لوبې وشوې چې شپږمه لوبه یې فاینل وه چې د بشرمل شان او معشوق شاداب د ټیمونو ترمنځ وشوه او د سولې جام د بشرمل شان ټیم وګاټه د افغانستان په ختیځ زون کې د کرکټ بورډ مطبوعاتي ویاند شاکر الله صافی وایي د کرکټ په دغه سیالیو کې فلمی لوبغاړو د همغږۍ ډېره ښه مظاهره وکړه
دغه سیالۍ درېونه وړاندې پیل شوې چې نن پایلو به تر سره شو او پایلو به دینو معشوق شاداب او بشرمل شان لوبغاړو لاره پیدا کړه چې بشرمل شان لوبغاړو وتوانېده په پایلو به کې معشوق شاداب لوبغاړو ته ماتې ورکړه د یوې لورې فلمی ستورو په خپل منځو کې د همغږۍ یو ښه لامل وبله او هغه ټینګار وکړ چې موږ بل دی لارې نه بلکې نور پروګرامونو کو هغه سپورتي یا د فلمی په ډګر کې موږ د سولې لپاره کار کوو دا دولس اوریزي سیالي وي چې پیل شوې وي د فلمی ستورو ترمنځ د سولې په نوم
په دغه سیالیو کې د بشرمل شان ټیم اوتوانی دو چې معشوق شاداب ټیم ته ماتې ورکړي او د سولې جام د خپل ټیم په نوم کړي بشرمل شان مشال رادیو ته وایي
چې مونږ په دې څو ورځو کې د مونږ سولې غواړو ترنامه لاندې دغه ټورنمنټ په لار اچولې ده ما به کې پنځه لوبې وکړې هغه نو ورسته د معشوق شاداب سره زما پینل لوب راغلن د خپل لوبغاړو نه ډیر مننه کوم زمونږ ټول لوبغاړي نن ماشالله ډیر ښه وچلید تقریبا په لسم اور کې مونږ درې نوی ادب پوره
د معشوق شاداب ټیم یو تن لوبغاړی وایي چې که څه هم لوبې وبایلله خو په دې خوشاله دي چې د سولې په فضا کې ټول میچونه تر سره شوي دي
نوم یې مت الله حلیمی دی او د شاداب د کرکټ د ټیم یو تنغړی یم په میچو کې پنځه میچو وټلی او خپل فائنل د مزانو وسله او فائنل کې مو د بشرمل صاحب څخه ماته خوړه او ډیر خلک بوشو د ټولو لوبغاړو ترمنځ ډیر په مینه محبت لوب او شاداب ټورنمنت د سولې په نوم نو موږ ټول ډیر زیات خوشاله یو چې زکه د افغانستان کې ټول مرده داسې ټورنمنټونه جوړ شي دا فائنل به ګټه وي او سولې بار کې
دغه پیلوبې ته په سلګونه تنه د کرکټ مینوال راغلی ول یو تن مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
انور الدین یو تن لیدن کې یقینا چې یو ډیر ښه ټورنمنټ زمونږ لپاره موږ ډیر خوند واغستو سرنګ چې نوم یې د سولې جام هم دغه سي په سولې سره تر سره شو او ډیر ښه خوند وکړ ار یو لوغاړو ښه اخلاق او ښه لوبي تر سره
یاد دی وی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پرتل ننګرهار یو ځینې ولایت ته چې کرکټ ته پکې اکثر ځوانانو مخه کړی او د زده کړې لپاره یې سو اکاډمۍ هم فعالې دي چې په سلګونه تنه ځوانان پکې د کرکټ په بنیادي زده کړو بوخت دي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي
اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا ورزو نجیب عامر ته لنډ خبرونه ترې اورو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک طالبانو ته خواست کړی چې له تشدد لاس واخلي ویلي دي چې دوی د طالبانو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري د خیبر پختونخوا د ملاکنډ په بازدره کلي کې د تیرې ورځې په بمي چاودنو کې د وژلو شوو کسانو شمېره دیارلسو ته پورته شوې په دې پیښه کې دوه دېرش کسان ژوبل هم وو په بلوچستان صوبه کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې دوه نور ګوندونه پختونخوا عوامي ملي پارټي او نېشنل پارټي د ائتلافي حکومت په جوړولو رضا شوي وزیر اعلی به د مسلم لیگ نون څخه وي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پښتونخوا د وتلي قانون پوه بیرستر باچا په مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده بیرستر باچا د خالی په ورځ پېښور کې د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو په افغانستان کې نن په پارلمان کې د میرمنو د حقونو په اړه وړاندې شوی قانون چې د منځوري لپاره وړاندې شوی د ځینو وکیلانو لخوا د سخت غبرګون سره مخامخ شو. دوی دا قانون غیر اسلامي وباله. د اعتراضونو نه پس په دې موضوع بحث ختم کړی شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستي کړکیچ او ځینو نورو مسایلو د ټلیفون د لارې خبرې کړې. چارواکي وایي د امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې د دوه اورګاډو د جنگیدو له امله 60 کسان ژوبل شوي دي. دا حادثه پرون ماښام شوې ده خو اصلي علت یې نه دی روښانه. د خالی په ورځ په عراق کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 8 کسان وژل شوي. په بغداد کې یو وسلوال کس د ترهګرۍ خلاف د مبارزه کوونکي یو پولیس افیسر ټوله کورنۍ په ډزو وژلې.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خنده وزیر، نجیب عامر او زموږ ټکنیکی همکار جناتن درنه اجازه غواړو. ته خدای پامان.